د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مو یو ځل بیا هرکلی کوم. لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي او تاسو به د ګړې په وروستۍ برخه کې د سولې پر لور اونیزه خبرونه واورئ. خو مخکې تر دې چې دا ټول رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو، تاسو به د نړۍ له حالاتو خبر کړو. نو راځئ چې اول خبرونه واورو. لومړی د خبرونو سرټکی. پښتانه سیاستوال وایي که مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري کې د دوی اندېښنې همداسې له پامه غورځول جاري وساتي، دوی به پراخه مظاهرې وکړي. په منځنۍ کرمه کې خلک د جګړه ځپلو سره د مالی مرستې لپاره له روانې حکومتي سروې شکایتونه لري او افغان چارواکي وایي داعش وسلواله ډله یې ډېره ځپلې ده. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کړې، د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق پاړه د دوی اندېښنې لا هم ځواب شوي نه دي. څو ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک له وزیر اعظم وغوښتل چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکې مغربي لارې پاړه دي د اندېښنو ځوابولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه راوغواړي. د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي نن مشال رډیو ته وویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوي احتجاجونه به وکړي.
دې په زبانی کلامی خو مونږ ته دا وایي ستاسو دا منصوبه دي کښتا او دا به جوړیږي، لیکن چې ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنت چې کوم کې دا سی پیک کې صدا مغربي روټ دا هغه ته دی نه خي. مونږ هر هغه پورې هغه احتجاج راځي که هغه اسلام آباد ته تک راځي که د پارلیمنت هاوس ګیراو راځي، مونږ به هر هغه پورې ځو او مونږ خپل د صوبې حق باخلو.
پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګی چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی له سیمو تېرېدونکې لارې، صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب تړولې دي. خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي دې مصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرمې ایجنسي ځپل شوي. ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کوي هغه له درغلۍ ډکه ده. حکومت وایي تر سروې وروسته به هر پوره اړنګ شوي کور والا ته څلور لکه او لږ زیانمن شوي کور ته یو لکه او شپېته زره روپۍ ورکول کېږي. خو د منځنۍ کرمې ځینو خلکو پرون مشال ریډیو سره خبرې کولې چې پولیټیکل انتظامیه د ذاتي پېژندګلوۍ په بنیاد د خلکو نومونه لیکي. د میرباغ سیمې اوسېدونکي فضل جان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پل رشتہ داری په بنیاد باندې یا چوک سٹیک ہولڈر ویل تا مطلب سو واسوی مغو تا کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتی وی غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
بلخوا د منځنۍ کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي مشال ریډیو سره خبرو کې پرون د درغلیو تورن رد کړه، ویل چې ځای خلک په سروې کې په سمه طریقه د ضروری اسنادو سره ګډون نه کوي. پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو خواوو د تجارت، خدمات او سرمایه کاری په اړه بحث کړی. دا د دې خبرو پنځمه مرحله وه. د دې خبر تر مخه په دې لړ کې بله غونډه په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد کې کیږي. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي، پېښور کې پرون دې لړکې غونډې وشوې. پرون پېښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو لمانځنو په غونډه کې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو هم برخه درلوده. ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دعاګانې وغوښتې او په دې موقع د سندرو تر څنګ سټیج ډرامې هم وړاندې شوې. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو دولسو میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده. د ننګرهار والي وینا تولا خو ګڼي نن مشال رډیو ته وویل چې داعش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل، دوی اکثره ووژل شول. د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره هفته د ننګرهار لوی چارواکو ویلي وو چې داعش وسلوالې ډلې په پچیراګام او ځینو نورو ولسوالیو کې د ګڼو ملکي وګړو کورونه سوځولي دي. هغه دوه وروڼه چې د دسمبر په درویشتمه په جرمني کې د یوې ترهګرې حملې د پلان جوړولو په شک نیول شوي وو پرون بیرته خوشې شول. د جرمني د ایسن ښار پولیسو پرون وویل د دې دوه وروڼو چې اصلا د کوسو دي ځکه خوشې شوي دي چې تورونه پرې ثابت نه شول. پولیس وایي د دواړه په یو مارکیټ کې د ممکنه برید په اړه د جاسوسي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته نیولي وو. دا کسان تر هغې څلور ورځې وروسته نیول شوي چې یو کس خپل ټرک د کریسمس په لمانځونکو وخیژاو او دولس کسان یې ووژل. د روس د ولسمشر له دفتره په پرونۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول په روانه جګړه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. د رپورټونو تر مخه دواړه ولسمشران په دې همسله شوي چې د قزاقستان په مرکز استانه کې به د شام سولې خبرو په اړه غونډه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د غبرګون د واشنگټن له اړخه د نو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی. د امریکا لخوا په دې وروستیو کې د شام په یو شمېر چارواکو او دغلته په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله په یو روسي بانک باندې بندیزونه اعلان شوي وو. امریکا د تمپ بانک په نامه د دې روسي بانک د مشرتابه نه غړي د بشر الاسد حکومت ته د مالي خدمتونو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. دا تر دې مهاله د مشاهده ډېر خوب. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې بعد نور رپورټونه در څنګه د رپورټونو تفصیل اورو. پښتانه مدني فعالان او ځینې سیاستوالان وایي د چین په اقتصادي راهداري پروژې لا هم اندېښنې نه دي ختم شوي او مرکزی حکومت ورته رښتیا نه وایي.
مغربی روډ دا زمونږ حق دی او څنګه زمونږ صوبه چې دا ټول پښتون بیلټ کې د خدګردۍ په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی. عوامي نسل پارټي به د مغربي روډ یو کول لپاره انشاءالله ټولې مهذبه لارې احتجاجونه چې دغه به استعمالوي.
د منځنۍ کورمې خلک د کورونو بیا جوړول لپاره له حکومتي سروې خوشاله نه دي.
په لکو تعداد یې ودی کې بیش نختی کوي د غزیاتا دی او کنه.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد د سخت دریځي په اړه واوري چې وجوهات یې څه دي.
پاکستان هم چې سعودي شولو دوه څه دای مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته یو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو سخت دریځ یې کړو. د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوی ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. موږ سره پاتې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو. که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت اعلان وکړ چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به ځینې نورې منصوبې هم شاملې، خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي او هلته اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ مدني ځینې فعالان هم وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی هغه پوښتنې نه دي جواب کړي چې دوی سره شته دي. یاد دی چې پښتانه او بلوچ سیاستوال په مرکزی حکومت تور لګی چې دوی مغربي روټ یا اغه لار چې د پښتنو بلوچو لسمو څخه تیریږي اغه مرا مجهز نه جوړی، لکه څنګه چې د پنجاب تتلون کې مشرقي لار جوړی، خو مرکزی حکومت دا تورونه ردی. په دې اړه د فرخندا صدر رپورټ.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي په یو غونډه کې د 1,300,000,000,000 روپو په لګښت سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د دغه منصوبې په اړه د کاریډور فرنټ په نوم د تنظیم مشر سیدالله محسود بیا وایي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې پا په اړه کچېره وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا او فاټا ولستاندې خنو جواب ورنکړي نو دی با څنګه خپل احتجاج پر مخ پوزي په جواب کې سدالم محسود وایي
دا بس څنګه موږ پریږدو او موږ شبي حکومت ته دا ویلي دي چې ګوره د نواز شریف ته وایي چې ته آل پارټیز کانفرنس وغواړه دلته په صوبه کې جماعت اسلامي آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی وو پاکه مشترکه موږ په یو لای عمل باندې متفق شولو دې هغه ولې مخکې ته کوي دی په خپل صوبایي وزیر اعلی صاحب په خپل آل پارټیز کانفرنس د صوبې ولې نه راغواړي چې هغه کچرته هغه د جماعت اسلامي ولا ټیک نه ودی دې ټیک نه په هر محاذ کې دا جنگ کوو په هر ځای کې باندې جګړه کوو دا چې د جهاد به تر اخره پورې کوو
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاکچین اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره جواب نه ورکوي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلي او زیاتوي
موږ باضابطه باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو دغه آغاز موږ صوبایي نه وکړو بیا چونکی د هندستان او د پاکستان د حالات داسې رالو بارډر باندې ډېر کریټیکل سچویشن وو کای د سپنجال ولی خان ته وو هغه احتجاج چې باضابطه موږ شروع کړو باقاعده هغه کې بیا لږ دما په دې وجه رااله چې دغه حالات په جاو همي سره پاکستان هم په دې ځای ولاړل چې مغربي روټ د زمونږ حق ته او چونکی زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ کې دی د شتګردای په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی په عوامي سره پاتې به د مغربي روټ یقین کول د پاره ان شاء الله ټول مهذب لاري احتجاجونه چې دغه به استعمالي
د نوړاندې نواز شریف په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلی چې دا شان د ټولو صوبو تحفظات ته جواب ورکړي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه د یو بل ټولګوندي غونډه هم وکړي د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زیوای دوی خپل اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي
ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنټ چې کوم کې دا سی پیک کې څه دا مغربي روټ دا هغه تدین نه خي دغه یو شکوک شو باید چې ځکه دن زموږ حکومت ته موږ دا نه غواړو چې را سبا بل څوک راشي او دا په سی پیک کې د دې اړو صحیح سنې د دې صوبې بیا به خلک موږ ته خبرې کوي چې دا پته نه تاسو خر شو موږ هر حال پورې هغه احتجاج راځي که هغه اسلام آباد ته تک راځي که د پارلیمنت هاوس ګراو راځي موږ به هر حال پورې ځو او موږ خپل د صوبې حق باخلو
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې دغه منصوبې د کامیابولو لپاره د ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
تړون
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال ریډیو اوریدونکو کرا سره پات شوې تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه په دې غړې کې واورئ اوس یو رپورت ورزو په کورمکی حکومت د جګړه زپلو سره د مرستو وشلو مخکې یو سروي پیل کړی د ځای خلک پینیوکه کوي وایي چې اواز د هغه چنومره په دې سروي کې شاملېږي چې پولیټیکل انتظامی کې پیژندګلوي لري خو چارواکي بیا وایي داسې نه ده او په کار ده چې خلک د فارمونو ډکولو په وخت ټول اسناد د ځان سره ولري پاړی د تاریخ رگزی رپورټ اورو
پوکور مکه د مسوزو ځای خلکو د نړیدل کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړې او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفارشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کم چې غریب او بېوسه دي نو په کار دي چې څوک هم د پامه ونه وستل شي
خپل رشتهداري په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي هلته مطلب څه وسوي هغه ته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي، هغه ته هیڅ توجه نه ورکوي.
دا سروې چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده، د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه یې نقصان شوي دي. د تورغا سیمې سیدالله مشال لډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي، خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
د مداخل تقریبا تعداد زه تاته څه وایم، ډېر زیات دی، ډېر پلاکو هغه دی، تعداد دی د کې بیش نختی کوي، دغه زیاتای دی. وکنه
واضح دی چې ستنه شویو کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او د لږ نقصان لپاره 180,000 روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حقه محرومه پاتې نه شي، نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
هغه کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا د دفتر ته زیات راځي، د ایمنداری والا او د هغه والا د کور والا کسان ډیر کام دی ورکی، نو په کور دي ټول خلک فیسیلیټیټ شي، ټول ته یو قسم ته نظر وکړای شي.
د منځنی کور مې مرسیال پروتیکل جان عرفان علی مشال لوډیو ته ویل کده چا کور ړنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړی شوی، د هغې نورې وجه کې دی چې خدا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي منلو ته تیار نه دی.
لکه مالک مکان یا اونر چې کوم دی په موقع موجود نه وي، نو هغه ته ټیم مدریدی نه شي، او مخکې لاړ شي بل کور کې، بیا مخکې لاړ شي بل کور کې، بل په سبا دي بیا بل ورځ. نو په دې کې اکثر داسې چې کور ړنګي نو دلته کې نه دي، اکثر په کوهاټ کې، ایټل کې یا په پېښور کې چېرته دیری، نو هغه کله کله دی خورا چکر کېږي. نو هغه پرزنس چونکې بینګ این ایس او پی چې کوم دي، هغه پرزنس ضروري دی، هغه پکچر، هغه سره پکچر ایستل او دغه
واضح دی. چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده، وسته مال ته دومره پراته دي،
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته، دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پند یو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مرشال ریډیو اوریدونکو وسوم تاسو مطبوعاتي کتنه درورو د ډیپلوماټ مجلې لیکل دي چې د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه په پاکستان کې د ترګري لمونځ وړلو نېشنل اکشن پلان یا قامي تګلارې جوړ شو، خو د دوه کلونو تیرېدو باوجود هم په پاکستان کې ترګري شتون لري. ځینې خلک نیوکه کوي چې دغه پلان صحیح عملي شوی نه دی. په دې اړه د ډیپلوماټ مجلې د مقالې غټي کې تاسو اسرائیل محمد وایي
په لیکنه کې راغلی د خامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لرې کړل شو چې دا رنګ تر هغه ته پانسیانی ورکړل شي، او په تیرو دوه کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د رپورټ له مخې په دار ځړول شو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترهګرۍ کې له سره ککړ نه وو. د نېشنل اکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترهګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 115 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سین صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 10% جوړوي، د دې په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 3,360 کیسونه نه حل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي قامي تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سخت دریځ ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کیږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کیږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په ضمني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دا دي چې د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیکټا به مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو لکه نه چې د ترګرۍ مخنیوي قامی تګلاره اعلان شوې، تر اوسه د نیکټا یو غونډه هم نه درابلل شوې. همداراز فندونه یې لزند سره مخ دي. که څه هم د یادې خامی تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو اداوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی. خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومیټ مجللی کې د ترهګرۍ مستقل حل لپاره باید ولسي قانون نافذ کوونکې ادارې له خرابو خلکو پاکې پیاوړې او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې شل، مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې شپاړس، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید دوه اویا، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې دوه اویا کسان وژل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل خط مارد
افغانان چوانداری بی شک چوانداری
دیر سخت راوانی تیرا یه هر چه تیجی
سر دوست مکال نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ورو اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو بیلابیل اونیزې خبرونې هم اورېدلی شئ او رزنی ریپورټونه هم اورېدلی شئ. خو تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروړو. د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال او سیاستوال افراز سیاب خټک لیکل دي چې د پاکستان پر ریاستي نظام کې د دوه ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی، اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. د په خبره چې د پاکستان پوز لا هم په حکومت کې ګوتې وهي، ځکه چې د هغه په خبره ځینې فیصلې چې وزیر اعظم نو شریف باید کړی وي هغه تر اوسه پورې نه دي شوي. د نیشن ورځپاڼې د دې مقالې غټ کې درته انیسا جمال وایي.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال سیاستوال افراسیاب خټک لیکي، پاکستان کې د هر امریت وروستو جمهوري انتقال زیاته موده اغستې او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودې ختمې دورسته هم په واقع تقسیم پرځای ده. مقاله لیکي که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپلو پښو ادرېدو هڅې کوي، ریاستي ادارو په دوامداره توګه خپلو پټو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په 2010 کال کې د پاکستان پایین کې 13 ترمیم یوه لویه کامیابي وه، خو د هیواد په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی. مقاله لیکي د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمېدو وروسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت به د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې کار کاوه. لیکوال لیکي همدغسې حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلۍ د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپله آئینی موده پوره کړه او له دې وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وي. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یوه مهمه سیمه ده. روزپاڼه لیکي د پنجاب ولسي او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علي جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې د هغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوځ سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوځ د نوي مشر جنرال قمر باجوه له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازنی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوځ شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان پر ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی او د دې مسلې حل د اصلاحاتو یو دوامداره بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوری انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروري ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي تازه افغان کډوال وایي چې حکومت چې کومې وعدې ورسره کړې دي د هغې په عملي کېدو کې ځنډ راغلی دی. دوی وایي چې زر تر زره باید ورته حکومت کورونه جوړ کړي تر څو د اوسېدو مشکلې حل شي. باز محمد عابد یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالی دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی، اشرف غنی، دی ویلي چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي.
نادر شاه په نوم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپنا له ستونزې شکایت کوي.
پرونه مونږ نه لرو، رښتیا خبره، مونږ د ننګرهار ولایت دي، د درینوري اوس چې زو بس برچا مینه کې به دن نه کیږو، فکر دشته هغه روز چې اوازه ده چې ځایونو ورکوي، که بس ځایونو نمرې شروع شو بیا به لاړ شو هغه نمرو ته، بس دا مسله ده.
د ننګرهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیا وایي چې راستنو شوو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپنا لپاره یې د یو خرګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډېر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
پنځه لکه او شپېته زره څخه زیات وګړي راغلي دي، تقریبا اتیا پنځه فیصد دغه ته راغلي، ننګرهار ته راغلي.
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنېدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره درې نیم زره افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو دا لوستا سره له پیښور رپورټ دراورو چې نن په ټوله نړۍ کې سین کریسمس لمانځي او په دې لړ کې پرون پیښور کې عیسایانو ځینې غونډې وکړې چې ځینې د مدني ټولنو مسلمانانو غړو هم پکې برخه درلوده. غلام غوس په دې حکله تاسو تفصیل وایي.
د پیښور د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس مراسم اول منځلی شو او د سنټا کلاس د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کریسمس لمانځي. د کریسمس په اړه دا دستوره د شرکتګا او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنا اجاز مشال ریډیو ته وویل،
موږ دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یوځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي. دا انسانان دي او په حیثیت انسان د دې حق جوړیږي چې موږ دې سره د دې په خوشحالو کې د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسایي ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
زمانہ ہمارا روبیکا دے روبیکا شمون اور دا کرسمس چ دیکھا دا منگ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چ دے ولادت ورز دے داغا خوشحالی کے منگ کرسمس مناؤ کو اور آنا علاوہ چ دے اشپے چ دے کوئی روزی پروگرام کے گی برتھ ڈے مناؤ کو کیک کٹ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت مبارک کے
دا دستور پپائی کی دا مدنی ٹولن الخوا دا کرسمس دا سندرو او ڈرامو اڑان دکون کتا سندنا او انعامون هم ورکل شو غلام غوس مشال ریڈیو پیښور
اوردون کو تاسو مشال ریڈیو ته غوې لسنی مې بجې شوې دی راځي د خبرونو لنډیز وره په داس سال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کوي د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق په اړه د دوی اندېښنې لا هم ځواب شوې نه دي او حکومت باید یو ټول ګوندي زغونډه راغوړي په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرم ایجنسی ځپل شوي ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کوي هغه له درغلې ډکه ده بلخوا حکومت وایي چې تر سروے وروسته به هر پوره اړنګ شوي کور ولاته څلور لکه روپۍ ورکول کیږي پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د خبرو پنځمه مرحله په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي په خبر کې پرون په دې لړ کې غونډه وشوه او ځینو مسلمانانو هم په دې موقع د عیسایانو سره د خوښۍ ولمانځله افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو 12 میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده د ننګرهار ولی بیان ته ولا خو ګڼې نن مشال رډو ته ول چې داعش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي هغه دوه وروڼه چې د دسمبر په 3 په جرمني کې د یوې ترهګري حملې د پلان جوړولو په شک نیول شوي وو پرون بیرته خوشې شوي پولیس وایي چې د هغوی خلاف پوره شواهد نه وو او د روس د ولسمشر له دفتره په پرونی خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي دي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز واورید اوس هم خپل رپورټونه ته بیرته ستنیږو او له اسلام آباد خپل همکار سراج زهیر ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې تاسو وایي
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلی او نو موړي چې پاکستان ته در رسیدو وروسته کومې خبرې کړي هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ دی ادارې وایي که څه هم آصف علي زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړي او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل خو کله چې نوموړی راورسید په دغه موقع هم د هغه د ملګري ترنجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو او له دې وړاندې د ځینې ملګری نیول شوي آصف علي زرداری د خپل نږدې ملګرو پر ضد د روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر ونه کړو ادارې وړاندې لیکي د دې هر صدا ښکاري چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکی دی چې پکې د جمهوري قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده اوس به په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي او همدا عمل به د ملک په مخترقی بوزي بل پلو د پیښور نه خبرېدون کې مشرق وس پڼ خپل ادارې کې وای جیولوجیکل سیسمیک سروي انکشاف کړی چې د قبایلی سیمو په مختلفو علاقو کې 1 ټریلیون مربع فټ پوری د قدرتی گیز ذخیرو تر لاسه کولو توقع ده ادارې وړاندې لیکي تر سو پوری چې قبایلی سیمو کې د قدرتی وسیلو تعلق ته دا لچا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډیر زیات وسایل ورکړي خو تر اوسه پوری دا په کار نه دی راوستي شوی د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کومه خبره شوې ده د دې گیز په وجبه په دې ملک کې د گیز په بحران باندې قابو وموندل شي او د دې سره سره چې څنګه په کوهات او ګورګورې کې د پېټرولیم نخې هم سرګندې شوې دي نو په کار ده چې اړخته توجه ورکړل شي او دا هم یاد ساتل پکار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهري موجود دي د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نور علاقو ته ځي نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي او په فاټه کې زر تر زره په دغه ظاهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړي چې د هغه ځای ولس ته هم د دې خواږه ترلاسه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستانی پوځي د هغه وروستي بیان په اړه لیکلي چې هغه ویلو په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې هند هم برخه اخیستلی شي. چین ویلي دی که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نو ورته تیار دی. بلخوا ډیپلوماټ مجلې له طالبان سره د ایران او روس نو همکاریو ریپورټونو په ترڅ کې د امریکا اندېښنې او د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه میرزاده وایي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د خواوشا شپږ څلوېښت بلیون ډالرو ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخیستو ته تیار دي خو په اړه یې د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلي چې د ایران، افغانستان او منځنی ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ یو چوکاټ دی او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده او دې ته تیار دي چې د کوم درېمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي. خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوې دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو رپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجله لیکي له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجله لیکي د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربیره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه لپاره به دا یو چیلنج وي چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول وساتي او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجله لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. له طالبانو سره ایران کولی شي چې له تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجله لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نیغ په نیغه له واشنگټن سره مخامخېدل نه غواړي خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیان بې معنا کول غواړي که هغه په افغانستان کې وي، په شام کې او که په منځني ختیځ کې. مجله دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمواري بولي چې څرنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد نه بچو ساتي خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او د دغه هیواد مفاد خوندي وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه موږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دومره اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګودوارو مکمل حفاظت پکار
دی. زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستمي موږ په خپل دا او چت کړی دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د غلطه اوس د داعش وسلوالې ډلې هغه زور نه دی پاتې چې د دې کال په لومړي سر کې ښکار شوی. د چارواکو په خبره چې دوی د پرله پسې عملیاتو وروسته دا ویلی شي چې د دغه ترهګرې ډلې نیټورک یا شبکې ختمه کړې ده او که څه هم د دوی وسلوال اوس هم شته دی خو زور یې ختم شوی دی. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزورې شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره ووژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قوماندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قوماندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان هم په یوه خبري غونډه کې د زرغونې تورې یو او زرغونې تورې دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل: په دې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم قوماندانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سواک هم راکم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روزنې کمپونه ویجاړ شول. مالي شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش د مرکزونو له درې برخو دوه یې راکم کړل، داسې چې د ننګرهار د ولایت له 9 ولسوالیو څخه درې ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: ښاغلی قادری وایي شاولي د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره یې بیعت کړی. نوموړي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په ښه کېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نوموړي په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د ده د معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کلدارو تنخوا په بدل کې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
گو تاسو مشال ریډیو اورې او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس هم د وادې سره سم د سولې پر لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د سولې پر لور خبرونه کې د سغدریزه او بنسټ پالنې د سببونو او مخنیوي په لارو چارو خبرې درته دروړو. د خبرونه تاسو د هر یک شنبه او دوشنبه پر زول مشال ریډیو اوریدل شي.
د سولې پر لور
پښتنو سیمو کې له نږدې 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د چړونکو په خبره د جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سختدریزۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د سختدریزۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستۍ جګړو سخت دریځې ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنگونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنا ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلې، اوس په پښتنه ټولنه کې د سختدریزي په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. داغه سره مو په همدی اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځي د زیاتولو باعث شوی او کو نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شولو، دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویل کړلو، نو ریډیکلایزیشن هغه ځنه شروع شوی، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکوم کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوی ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلتور چې دا دیکن دا یو دا مسله شته چې د خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دوی ته چې د اسلام نامه واخلي بس باید دوی دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نور هم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې داسې فوراً لیونی کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي که نه؟ دا موی داسې ټیکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
مونږ ولا ټرایبل اسلام دی که نه؟ هغه نه موږ یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وي قبیله دی وی کنه، هغه پسې چې خبره وکړه نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي ته دا هغه درته کم حیثیت خي، په مغرب سره درته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کاده د ټرایبل مایند سیټ نه به مبارک روزو، اوس به خبره کوو د بشري حقوقونو خبره کوو، ځو دې حق خبره وکاو، دا خبره وکاو چې دا نور مذهبونه چې دي د دوی په احترام کوو، څنګه په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده، او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقې دي، دا ټولې به موږ منو او دې ټولو به عزت کوو. کوم څه دې انداز باندې سوچو کنه بیا موږ د ټرایبلزم نه ورور راوځو، او دا ځمداري د مور پلاروم ده او د ټولې معاشري ځمداري ده هر چا. دې کې پښتانه پکې بالکل رسته پاتې شوی دی.
تاسو څه غنئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دریځ کیږي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه؟ دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لار نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دی کم شي.
دا غچ ته د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه، دا خو د سده کلاو دنیا ده، دې کې خو هر خبره کیږي پکې، او د دې فائدہ هم شته خپل او نقصان هم شته. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کیږي نو داخله څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري، او یا بیا د دې ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم، نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونیسي، نو کدی د پاره کیږي؟ دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده، او ما خیال کې چې دې باندې خو قانون هغه نه ده په کار، او دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي ښه طریقې. خو دا ده چې سوشل میډیا نه علاوه ډېره ضروري خبره ده چې آن دا ګراوند په ځمکې باندې څه داسې اکټیویټي وي، که تشه په هوا کېږي په ورچوئل ورلډ کې په سوشل میډیا کېږي که نه په انټرنیټ، هغه خو ما فائده به ضرور وي، خو ما نه ته خیال چې دوره فائده به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریځي خلک دي که نه، دو اوس مخکې دي ویلې مخکې دي دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي، نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر ښه ده. نو دغه شانتي د سخت دریځي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
کلیوی خوا وسلوال ډلی سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریځي رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریځو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پی ښه په خلاص زړه کې دی شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د دشمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي.
مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت پکې نشته، د څه له خبره پکار دي نو هلته چې کوم دا کار زیات خصوصي شي، لکه زموږ پاکستان مثال ورکوم، لکه افغانستان مثال ورکوم، چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې موږ خلکو ته خطې غمونه شو او د امن لپاره څه کار کولی شو، لکه دوی خېخي داسې خبرې چې هغه کې مونږه د مذهب د رنگ او نسل د سلو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین بلاتر د انسانیت د بار څخه د کار کول
د سولې پر لور.
اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپک راګرځولي دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریات چې خلک دی نفرت کولو ته، خلک دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې باید لیکلو کو ترسو چې موږ دغه افراطي نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابته نه کو، نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي. ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپاګاندې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوال ډلې نشي کولای چې یو کس په اسانۍ په نخښه کې ځګه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولای شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سختدریزي ډلې نشي کولای چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوي وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نور افراطي ډلې نشی کولای چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودري یا دوی ملاتړو کې، دا دی چې ترهګرو اعمال ګوري، اوس که چیرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي بېګنا خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډیر زیات خبریږي، خلک لولي، د خلکو فکر بدلیږي، ورسره بل بهرنۍ ریښې دي، دوی ورسره تړلي دي، دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي، بلخصوص ګاونډي هیوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډیریږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه لویرې خبرې نه شوې کولای، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، والته مزدوري په ډېره سخت ځینو وخت کړې و، ډېره قوي نیوکه کوي. هغه مې سورځ مخکې بیا شي ته هغه ملګري ته بیا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنې تو ما دا مانا چې دومره غټ ازغم پکې راغله او چې کار دواړه تفصیلي سره مقایسه کیږي دوه کلونو سره تیږي چې سلسله څومره تغیر کړه. زما زیات فوکس هم دا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د بچکې نه څنګه د تاوتریخوالي نور فورم څنګه دی کې د وطن مینه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نوي شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي ته څومره تاوان رسولي دي، ولس ته څومره تاوان رسولي، اند کې باید خلک ویښ شي پیدا شي. تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاثیر گزاره ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو ورو لسیږي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای کا، حتی اږي غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو، اوس ورو ورو خلک له اعمالو نه کارنامو خبري کی، ورو ورو سره دا خبره مانی، ورو ورو لا غږ کوم چې وطن څه زړه دی، د وطن څه زړه باندې پاتې شوی دی، لا غونه مخ ګرځي تا خبر اوري.
د سولې پر لور
کتا سی فکر کوي چې پر فیسبوک او ټوئیټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپري او خلک جګړو ته هڅي، نو رپورت کولای شي. رپورت کول داسې وی چې تاسو د فیسبوک یا ټوئیټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ، ورته وایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم، خوشحاله اوسئ.
سندره خو جن دے او جن سندره دا،
خو اوس نه ډولشتا نه اتنشتا.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو وډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
بغل ہے وہ ماں زبر
ओहेल चे सब